افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چنګاښ یا سرطان دیرشمه د جولای 28. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبان حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړي وویل،
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یونامه د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روسل هغه چې د اوکرين پاوز د اوکرين په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د ځانمنولو لپاره د لویدي سخت اسري وسله وکاروله. د روسي د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکرين په خاور کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسي قلمرو ته سرګند خطر بلل کیږي. سرګې لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسي دولتي تلویزیون ته وویل،
موږ نه можем допустить чтобы
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه، یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورشتمه پایل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لوري خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 6.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 8.40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.31.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان و یو هیئت له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبری وکړي. شنون کې وایي،
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې سمه مبارزه نه ده سوې. د په بل راپور کې طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اجنس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شو ولې
تاسو د افغانستان کې خپل خبريال خپل تړلې د خپل تلویزیون خپل تړلې د خپل جنگیالي خپل حتی تړلې چې غږ نشي کولای
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې
او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ته بیا هم شراغلاست ورزو درا پرونو برخیته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وی دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې د ټیکې ته څرګنده اشاره نه ده سوې اسمت څاروان او نور تفصیل
د پاکستان د دغه پلاوی مرشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ورمورس په کابل کې دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخي د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتوستوزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکوبل لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنې سره کول شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي
په ورسته یو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیوا د هڅه کوي د خپل دي ارتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې لکم هیوا سره تړون نه دی شوی او دا سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر ته لوړ کړی دی روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي راپور نوایي طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 25 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موندل شوی خو دا مهال یوازې له 10 قانونو د سکاره استخراجي شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځنګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاله د قاچاقي سفر لاره خپل کړه، خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پولا د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شو. بنفشه سره د سفر کې د هغه میړه دوه زامن او ورور ملو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کې د ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره وښ پورس د ترکیه پولیسو په بنخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ د کلارې سفر پیل کړی و وای قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستي خو موخه ته یې ونه رسوله.
بس پولیس سرمرزی ور مارګری
موږ ایران سره په پولیسو سرحدي پولیسو ونیولو. بیا تا قاچاق کوونکی راغله موږ یې وړو پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکی تر درې ځل حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخستي.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناک لارو بهرنوي هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس ل خپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
تا مرز ترکیه
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. حالت یو سیمه ده د ارومیا په نوم، چلروش ساتمو واټن ووهه څو حالت ورسیږو او بیا حالت ونیول شو. یو دوه شپې حالت وو بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو لرسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې به له ملاتړ همداسې پرېخي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوی څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، تر خوای په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره سو د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولای سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوس جنباز وی د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکی په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي دغه ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کیږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندي لمخه تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وای طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پرون د ملي رادیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده امریکا غاک ته ویلي دغه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در باندې کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې دی په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله دې تړلې ده، د خپل جنګیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغه اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم سوله.
د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورید کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمونو انجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لا درک کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین ولسمشر میرمنی اولینا زلینسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زلینسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیرونی هوایي حمله ته چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینې څاشار وسوه. تر هغه حمله ورسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغه رکشا ته چیرمه و موندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور تر حمله 2 ساعته مخکې خبره کړي دغه ماشومه د لوبي په حال کې ښکاری. دوکراند ولسمشر میرمن اولینا زیلنسکا د ملکانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویم نړیوال جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې و، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستې مننه وکړه، خو وی ویل چې له بعد مرګ دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلي و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي و چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ، دغه راز د پټوکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره هم کتلې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ لوي جاړي سره مخ مخ شوې دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوجده کړاو سره مخ مخ دي. ورسته ولول چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره شوې چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو رشد دي، خو په مقاله کې 5 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور رشد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼه د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یو افغان شذ سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼه ته ویلي چې د یو افغان شذ په توګه له ژوند نه هلي سوې د ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یو وکیل په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. د دې د هغو شذو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وي او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پور ته لزده کړو مناسبي دي او مقاله اشاره کړي چې د ښځو د کار او تګ راتک پر حق ډیر محدودیتونه وضع شوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینه وو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د وامه ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سر او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیر لري کچیر ورته پر وخت د سرپناه غم ونه خوړل سي، نو په دغه وورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان وامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې د چنګاغ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران ورخت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوی باغونه، کورونه، دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړې دي، خو ځینمنې شوی کورنۍ وای تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکو مولوی محمد افضل اوس مهال په هغه پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو. د کوردر درې یو بل وسیدونکي قاری رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پریښې چې بیرته رغولې د ولس له وسوت لیدی چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړي ته چې څومره جیدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 1500 پورې کورونه دوکانونه دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجل مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمې سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپناه ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو ته غواړیست اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه
ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ څخه وزپیل ناګلدین تای سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوال تم دا درخواست دی او ها خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغه تم دا درخواست دی د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي تصمیم کې ونیول کی څومره بارډر چې موږ چار چا کې ورځ ورځ باندې ټینګیږي او قوي کیږي د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نشي او پتاو او پجیلون کی اچو امدارنګا د جناورو خوراکي کوجو دو پتی افغاني دي او افغاني دي بس کوته کیو ته څنګه خاري او خواران ټول په ایر او پتا تا په غلا باندې کی موجری کین په غلا باندې کی او دل جن په غلا باندې کی رجو نړیوال تم دا درخواست کی چې په خلک کې د پېښانې سره مخامخ دي دغه پېښانې نه اخلاص کی او همکاري کوم په سره و چې ځاله دې بدري او اخلاص کی نو ډېر بخښاله کني دی خلک خپل ژوند دې زلا ته وکړي او نو هم دې ژوند دې خلک خپل ژوند دې ته ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولې
پتیرا میریم د ننګرهار ولایت سره له پات کار سره دلته د ننګرهار فورست کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېز کوي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېر ورونه خویندې مجبور شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یو مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت څخه غوښتنه دا ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
د محمد لغمان ولایت لشم ولسوالۍ نه اوس پیلن پیران په شرط ولایت کې مسافر یم. کوم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډېر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډېر بد وضعیت کې گرفتار دي. کاروبار هم نشته ده هلته د کار زمینه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن د اگست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو سرباز مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافر ما.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 22 11 421.